دا مشال اډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجې د مشال اډیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملي حمیدزاده هر کلی کاو په روانه غړې کې د کبایلی لاکو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزي خبرونې تاندې هلي او ټولنیزي شبکې او سغدریزي هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملي حمیدزاده و.
السلام علیکم تر ټولو ول پام کړی د خبرونو سټو کوتا. وزیر اعظم عمران خان وای ک پاکستان او هند د کشمیر په سر یو بل ته مخامخ شونه په هغه صورت کې د اټمی جګړې ګواخ مخې ته راتلی شي. د امریکا ولسمشر وای ک له طالبانو سره د سولې موافقه او هم شي بیا به هم په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت لري. او رسنۍ وای د امریکا ولسمشر یوکرین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي امداد په بندولو غور کوي. تفصیل. وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا خبرداری ورکړی چې که پاکستان او هند د کشمیر په مسله یو بل ته مخامخ شول نو د یوې اټمی جګړې ګواښ رامنځته کېدی شي. دا خبره عمران خان نن په اسلام آباد کې له کشمیریانو سره د یووالي منزلو ورځ په مناسبت یوې غونډې ته وکړه. نوموړي وویل د وای ټولې نړۍ ته دا خبره معلومېدل پکار دي چې کله اټمی وسله لرونکي دوه هیوادونه د یو بل ضد ودرېږي نو د دې نقصان به بری صغیر ته نه وي بلکې ټولې دنیا ته به زیان رسیږي. زه ټولې نړۍ او بهرنیو رسنو ته دا خبره رسوم. دغه وینا چې ولسته په ټی وی خپره شوه عمران خان پکې اعلان وکړ چې حکومت باید د سپتمبر تر 28مې پورې هر جمعه له کشمیریانو سره د یک جهته سات مانځي. ټاکل شوی چې د سپتمبر په 28مه وزیر اعظم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. له کشمیریانو سره د یک جهته سات نن د غرمې له 12 بجو نه پیل شو چې تر نیم ساعت پکې سایرنې وغږېدې. د دې ورځې په مناسبت په هیواد کې غونډې او احتجاجونه ترتیب شوي. هند د کشمیر مسله کورنۍ موضوع بولی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نو په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تخته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو ته دوام ورکړي او سرچینو ویلي دواړو خواوې د موافقې کولو ته نیستی شوي. هلته د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي بیگا مشال ریډیو ته ویل اوسنیو حالاتو ته په کتو په هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت مهم دی.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان
د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو.
امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیری لري. طالبانو لا د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د دوها په خبرو کې له افغانستان نه په بشپړه توګه د بهرنیو سرتیرو په وتلو ټینګار کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پیښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه بشپړې شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل کره نیټه نشي ورکولی ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکهداران ورباندې کار کوي. یوسفزی د سرګندونې په داسې مهال کړي چې د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د پیښور اوسېدونکو کاروباریانو خبریالانو او فعالانو د پروژې د تعمیر په ځنډولو بیا بیا انتقاد کړی. د اپوزیشن جماعت اسلامي او سیاستوال عنایت الله وایي داسې ښکاري چې دا پروژه به حکومت ته اوږدمهاله سرخوږی جوړ کړي. دا چټک بس پروژه د 2018 کال په اکتوبر کې د تحریک انصاف حکومت پیل کړی و. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونو زده کوونکي له لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې درې واړه کالجونو ته د داخلې لپاره د ورغلو زده کوونکو شمېر یې یاغون کړی او د خیبر پښتونخوا له وزیر ته یو لیک استولې. ریحان زیب ویل له 3500 څخه زیاتو زده کوونکو کې له نیمایي زیاتو ته داخلې نه دي ملاوي شوي.
په باجوړ کې 3612 کسانو ایډمیشن اپلای کړی وو. په دې کې 1753 کسانو ته ایډمیشن ملو شو. باقي 1865 دا کسان زموږ سره د ایډمیشن نه پاتې وو.
د باجوړ مرستیال کمشنر عثمان مسعود وایي د زده کوونکو ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستي چې پکې په موجوده کالجونو کې د زده کوونکو کوټې زیاتول او د زده کړو بهیر دویم شفته غځول شامل دي. امریکا په لبنان او عمان کې د ایران په لوي وسله والې ډلې حزب الله پر تمویل یو لړبندیزونه اعلان کړي. حزب الله د اسرائیلو مخالفه ډله ده. د امریکا د مالی چارو وزارت بیگا ویل پر لبنان میشته جمال ټرست بانک د حزب الله د ناقانونه مالی او بانکي فعالیتونو د ملاتړ په سر بندیز لګوي. له دې اقدام سره جمال ټرست د ځانګړو نړیوالو ترهګرو لیست ته اچول شوی دی. د مالی چارو وزارت په بیان کې راغلي چې د لبنان له مرکزي بانک او نورو ادارو سره له نږدې کار کوي چې د هغه هیواد د بانکي نظام یووالي او بعد خوندی وساتی. بیاندا هم وای چې په عمان کې پر هغو کسانو بندیز لګوي چې پرې تور دي د ایران د قدس واک له لوري په غزې ترانګه کې حماس ډلې ته د پیسو رسولو لپاره د منځګړو په توګه کار کوي. قدس واک د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک برخه ده. یو ایرانی چارواکی ویلی چې د امام خمینی خلای مرکز کې راکټ تر پلان شوی آزموینې مخکې چاودېدلې. ظاهرا دا روان کال په هیواد کې د راکټ ته تجربې ناکامې درې مورته پیښه ده. رویټرز خبری اژانس یو ایرانی چارواکی لخلی ویل چې دغه پیښه د تکنیکی وجوهاتو له امله وشوه، خو د دوی ځوان ساينس پوهان د مسلې په حل کار کوي. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط اژانس ته دا خبره وکړه او نور معلومات یې ورنکړل. غربی رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي دي. پولیټیکو او رویټرز خبري اژانسونو د امریکایي انتظامیه د لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې ولسمشر ټرمپ یوکرین ته د مرستې د پروګرام د بیا جاچ اخیستو امر کړی. دغه کومک کیف په ختیځ یوکرین کې د روس پلو او بیلتون پلو خلاف د جنګېدو لپاره کاروي. سپینې ماڼۍ لا د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو د ډیموکرات ګوند سینیټر ډیک ډربن ویل چې دا ګام به د یوکرین اوږد مهاله ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه پوستکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 183 روپۍ 40 پیسې او 183 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې، او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کدما بزرگو خبرونه به مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول د موسم حال او کرنسی به درته احمد الله وړاندې کړل. کله چې راستداوان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. نن په پاکستان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي لپاره تر نیم سات پورې خلکو کارونه پریښدي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن پر حکومت د کشمیر پر سر انتقاد کړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره تر هوکړې وروسته هم په افغانستان کې سرتیری ساتي. په کورمه کې چارواکو او د سیمې مشرانو د محرم پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره جرګه کړې.
غیر مستحکم کہیں اغو قوتونو سازشونه بمونه کوم کو.
دا خبر وکیلان وای په سیمه کې د عدالتي نظام تر غزیدو وروسته اوس خلک پر یو بل د دروغ داوی نشي کوله.
ما دا محسوس کړل چې اخ خلک بخي ورک شول، چې چا به تشه داوی کوله، چا به د سود داوی کوله.
په اونیز خبرونه تاندې هلي کې په قبایلو کې د انجونو تعلیم حالت په اړه وری
التا هغه ادارې آرام آرام سره فنکشنل کیږي.
جنوبی وزیرستان کې سیناکی پر روډ پر راوته د خپل تعلیم د حق پاره
ټولنیزې شبکې او سخت دریزي خبرونه هم تاسو لپاره لرو. په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودرکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې نن په ټول پاکستان کې د کشمیرانو سره د یووالي لپاره کشمیر آور یعنی د کشمیر سات لمانځل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلیم شه. احمد الله لومړی دا وایي چې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې غونډه شوې وه. وزیر اعظم هم وینا کړې وه. لومړی راته دا تفصیل راکړئ چې په دې غونډه کې چا چا ویناګانې وکړې او څه مهمې خبرې وې.
بالکل دامن چکم غنڈا وشولا نقدی کی وزیر اعظم عمران خان نے علاوہ یوشمیر وفاقی وزیران دا پارلمان غڑی او دا شان دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف الوی چکمو اغا ہم موجود ہو خو چونکہ دا غنڈا پشارہ دستور بان شوی وا او پا گن شمیر کے چکمو دا غلط پا سرکاری دفترونو کی کارکون کی یا کد مختلف سکولونو زدکون کی وی داغین علاوہ دا پنڈے و اسلام آباد وسیدن کی ندائی راغلیو نو دا وزیر اعظم سیکریٹ مخیتا چکم دے وزیر اعظم وینا وکلا او ایوان صدر نبار چکم دے صدر وینا وکلا وزیر اعظم پخپل وینا کې لکه څنګه چې وړاندې دا خبره کولې چې هند چې کوم دی هغه یو طرفه دا ګام پورته کړو په کشمیر کې د آرټیکل 3 او 4 ختمولو وروسته دا چې کوم ځانګړی حیثیت چې کوم نو دا ختم کړو دا د پاکستان دغه نه په غیر دا کار کړی دی او دا شان هند چې کوم دی خپل هغه اصل روخ خو دوی چې نه دی مطلب په غیر مشورې نه یو خو دوی وایي چې دا دوه اړخیزه معاملې ده خو دوه اړخیزه نه دی یو طرفه دا ګامونه پورته کړل په هیڅ صورت ورته دا ګام قبول نه دی او د کشمیریانو سره یووالي لپاره چې کوم دا ګامونه شروع کړي دا به په راتلونکي 7 ستمبر چې کوم دی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه چې کومه تر هغه وخت پورې په هر جمعه کې داسې یو پروګرام چې کوم دی هغه
احمد اللہ کدار تو ہے چې د دې ورځې په مناسبت باندې حکومت دا اعلان کړو چې خلک په لدولوسو تر دولسنیو بجو پوری کارونه پری دی بهر وروزی سایرن نو واکه نو په دې لړ سره تاسو سره معلومات دي او د دې د وجه خلکو ته سب مشکلات هم رامنځته شي وکنه
ګلیاز تر څو موږ خبره وکړو د موټرو یا د سایرنو بالکل په 12 بجې باندې سایرن چې کوم هغه وغږول شو دغه شان د پاکستان او د پاکستان تر لاندې کشمیر چې کوم د هغه ترانې وغږول شو دوی بل دا خبره کړې و چې د 12 نه 12 نیمو بجو پورې به ټریفک بندي چې کوم چوراهو باندې کوم اشاري دي نو هغه به سویک کړی شوي خو موږ زه پوره په 12 بجې د اسلام آباد چې کوم لوی سړک دی کشمیر هایوې د هغې نه زه په فیصل ایونیو د هغې وروسته بیا زه په جنا ایونیو باندې سیده پارلمنت ته لاړم نو په درېواړو سړکونو باندې هېڅ قسمه ټریفک چې کوم هغه بند نه و هماغه شان تې روانو کوشش دا کوله کېدو چې بند کړی شي ټریفک خو چونکې په دې لاره کې چېرته چوراهه نه راتلله نو په دې وجه ټریفک نه و بند خو بیا دې نه علاوه په ځینو نورو سیمو کې چې کوم ځایونو کې چوراهې وي نو هغلته ټریفک چې کوم هغه ولاړو نیم ساعت پورې ولاړو دین علاوه خلک چې کوم هغه نو ګن شمیر کې راوتی او د خپل دفترونو دکانونو سرکاري او پرایویټ دفترونو نو هغه راوتی بهر د دفترونو مخې ته ولاړو ناری وهلې لګیا وي د کشمیر حق کې د هند په ضد باندې ناری وهلې نو دغه شان داخله خو راوتی تر څو چې د مشکلاتو خبر ده نو په چوراهه باندې ځکه څلور طرفونو ته د ټرافیک سیګنل چې هغه سور کړي وو نو ډېر خلک داسې چې هغه ویل چې موږ تلل غواړو خو اجازه نه وه د تلو ته ځکه چې هر طرف ته ټرافیک ولاړو نو هغه تلی و نه شو په دې باندې خلکو ته د ټرافیک والے سره
ډیره زیاته مننه احمد الله د تفصیلاتو نه. درنو درکو اسلام آباد د مشال اړوي خبريال احمد الله چې د نن چې په پاکستان کې کوم د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو په خبرګون کې دوی کشمیریانو سره د یووالي ورځ ولمنځله او تر نیم سات پورې دوی خپل کارونه پرخیو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن سیاستوالانو د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو په خبرګون پر حکومتي اقداماتو انتقاد کړی دی. پر دوی پرون په غونډه کې ویل چې حکومت دې د پریکړو لیکونو او ویناګانو پر ځای عملی اقدامات وکړي. خو د بارنو چارو وزیر د سینټ غونډې ته ویلي چې موضوع یې د ملګرو ملتونو د امنیت تر شورا رسولې ده او د هیوادونو له مشرانو سره هم رابطو ته دوام ورکوي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کے د زیارت پورس پسینٹ کے دہند واکلان د کشمیر پر مسئلہ د بحث دوران اپوزیشن گندن اویل لا حکومت سرا ولاړ دی خو بای چې حکومت یوازې تقریرونه او احتجاجونه نه کوي بلکې عملی ګامونه پورته کړی. د متحده قومی موومنٹ پاکستان گند سینیٹر محمد علی سیف اویل هندی وزیر اعظم نریندرا مودی چې څه کول هغه وکړه. دے وہی دا وقت تقریرونو او قراردادونو پاس کول نہ دے ڈیر قراردادونو پاس شوی او دمر قراردادونو دی چک پوشنیرے راشو نو دا میزونو بڈکشی نو دا دیسا حس پرک نپری وزی دا کشمیر یو علاج دے او دا مودی دا فلسفی او فکر علاج دے
اور مودی کے فلسفی اور فکر کا علاج ہے.
همداشان د عوامي نیشنل ګوند سنیټر ستاره یاس په خپل وینا کې وویل د ستمبر په میاشت کې د عوامي متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون نه وړاندې باید چې وزیر اعظم عمران خان ټول اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي. دا وی وزیر اعظم صاحب عوامي متحده ته ځي نو زما یو تجویز دی چې دا یو کمی مسله ده او په دې کې څوک هم خپل بې عزتي نه ګڼي باید چې ټول ګوندونه رايو ځای کړي او مشوره دې ورسره وکړي چې عوامي متحده ته ځي نو هلته به څه خبرې کوي.
بات کرنی ہے
پسینٹ کے خپل وینا کے دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی وویل حکومت دا قومی اسمبلی او دا سینٹ پا گڈا غنڈا کی پشوی مشورہ عمل کرے او دا مسئلے دا اقوام متحدہ سر سر لندڑی والو مشرانو سر ہم راپورتا کرے او لانور اقدامات ہم کوی.
چین کی مشاورت کے ساتھ
دے وی دا چین دا مشورے سر مون سیکورٹی کونسل تا لاڑو اگوی تا مون خطونا ولیکل دا پیخ روز تو پشپگم تاریخ مو ولیکو او بیا پا دیار رسم تاریخ مو غوختا نوکل چی پسم دستی دو گا غنڈا را بلل پا کار دا او الحمدللہ پا دو او یا گنڈو کی دنن مون تا دا غنڈی را بلل و کامیابی تر لاسا شوا مشال ریڈیو چی دا حکومت او اپوزیشن پا دی دریز پا پیخور کی دا سیاسی چارو تزیہ کار او خبریال شمیم شاہد نو پختل نو آغا اوی
حقیقت ہم دارے چی دا عمران خان حکومت خبری زیادے گئی عملی قدم نو چتے دا کشمیر مسئلہ دا پاکستان دا لاس خراب شیر دا او ذکر خراب شیر چی دا پاکستان سو پالیسی نو پا کار دا دا پاکستان دل دا پخپلو کی اتحاد پیدا کی دل دا کی عمران خان نو دا عمران خان پلویانو دا غصر پرستان آغا دا از بی اختلاف چی کم غلط دو جمعاتون دین آغا دیوار سر لگئی آغی پا جیلون کی چودی پاکستان کستا اتحاد نی
د هند حکومت د اگست په پنځمه د کشمیر د نیم خپلواکۍ حیثیت ختم کړی وو او له هغې وروسته بیا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خرابې شوې. پاکستان وایي هند له نړیوالو قانونونو سرغړونه کړې خو هند بیا وایي دا یې کورنۍ معامله ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي کډمر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له طالبانو سره تر موافقه وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري ساتي. نو موري پرون له فاکس نیوز رادیو سره په امریکا کې ویل په افغانستان کې به 8000 سلور سبا سرتیري وساتي. افغان حکومت د نوموړي د دې سرګندونو هرکلی کړی دی خو طالبانو یې لا په دې اړه سندې ویلي. اجمل ان نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ماښام وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقي وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي موږ هیڅ داسې پایله نه ده
لیدلی چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 4000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کاربرکو د خبر ازین قانون پوهان وای سیمیتا د عدالتي نظام ورغزیدو مثبت اثرات کړی دی. دوی پر مشال ډیو سره دا سرګندونی کړی دی او فرهاد شینواری په دې رپورت کې راغون کړی دی.
زلی او سیشن جج خیبر له دفتر تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې تیرو 15 میاشتو کې په دې عدالت کې تازه 409 اویا کې سونه رجستر شوی او 1515 درش پکې د اف سی آر د وخت په خاني کې سونه رجستر شوی چې په دې کې خوښه شپږ سو او دوه تیا فیصله شوی دی. د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادی یو مشر تاج محل پردې مشال ریډیو ته وای چې دا عدالتي نظام د پخوانی اف سی آر نه ډیر ښه او موثر دی.
په اف سی آر کې به هر یو دعوا به کریمینل وه، سیول کریمینل پکې نه و. چا به چې دعوا وکړله دو درې کسان به دنه نه کړل او تر هغې پورې به پرتو چې کومه پورې به هغه مسله حل شوې نه وه. هغه خبرې ختم شوې چې دلته به په 10 روپۍ درخواست چاولی کړو او دو درې کسان به بیزا تکړل. مونږ په خپله وکیلان زه پرکټس کوم. ما دا محسوس کړله چې هغه خلک بیخي ورک شول چې چا به تشې دعوې کولې، چا به د سود دعوې کولې، چا به د منشاتو د پیسو هغه دعوې کولې. دغه ټولې خبرې ورکې شولې.
ایډوکیټ اسد پردی وایي دغه عدالت خیبر ته دننه یوړل شي او دې سره تړل نور محکمې د هم فعال کړل شي چې بیا د یو کیس په تفتیش کې مشکلات نه وي.
زمونږ د خیبر ډیسټریکټ ډیری لری لری پرتی علاقې دي، لکه د تیرا علاقه ده، شلمان دی، داسې غریز علاقې دي. نو هغې نه چې سړی راځي نو مقدمو تاریخونو ته په ټایم نه رارسیږي، نو هغې ته مشکل دی. چونکې چې څومره فاټه ده یا وا په هغې کې بندوبست نه دی شوی. بندوبست مینس د ځمکو تقسیم نه دی شوی، پټواریان پکې نشته دی چې غزمکو بندوبست. نو زیاتره مقدمې دلته کې سیول مقدمې راغلي، دیوانی مقدمې راغلي. نو دیوانی مقدمو کې چې بندوبست نه وي، نو ما خیال دی چې د ججانو لپاره هم او د وکیلانو لپاره هم کیس فیصله کول چې دی دا ګران شي.
د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادی یو بل مشر فاروق رشید وای اوس هر څوک کولای شي د دغه عدالتونو نه انصاف غواړي.
موږ له داسې یو کیسز په کیسې ول روغلو چې نن 100 سال مخکې په دا کې میراتا شوې وه او هغه کسون ان نوم په نومه باندې به هغه اوسېدل په ډیسټریکټ خیبر پېښور ایریاز وغیرہ کې. نن هغه خلک رو چارج شول او د خپل وراثت د ابا او اجداد د رائټ چې کوم نن پخنه کوي.
د 25 مېنی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو نو هلته اف سی آر ختم شو او پولیټیکل انتظامیه نه عدالت عدالتی اختیارات واخیستل شول او قبیلی ضلعو لپاره ضلعي عدالتونو کار پیل کړ. او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي هلته به سالانه 1 ارب روپۍ خرچ کولی شي او هڅه کوي چې څنګه نظام په بندوبستي ضلعو کې روان دی هماغسې په قبیلی ضلعو کې هم روان کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
قدمانو په کورمه کې د محرم پر مهال د نامنی او مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو د شیعاګانو او سنیانو به مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. د جرګې نور تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې ورو.
په کورمه کې د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګې شوې چې مقصد یې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتنه وه. په دغه سلسله کې 2 ځل حکومتي چارواکو د مختلفو سیمو مشران او سپین روبې راوغوښتل او سره یې د امنیت خوندي ساتلو په اړه خبرې وکړې. له مقامي مشرانو سره تازه جرګه د پېښور کور کمانډر لیفټنانټ جنرال مظهر شهین په موجودګۍ کې په پاړه چنار کې شوې چې پکې حکومتي چارواکو د امنیت برقرار ساتلو لپاره له دوی د مرستې غوښتنه کړې. د برکور مې تحصیلدار ساز محمد وای د حکومت لغاړې روان مذهبي رسمونه په امن د ترسره کېدو لپاره په سیکورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمی نه راځي، خو مقامي خلک د هم په دغه کې له خپل روله غفل نه شي.
کمی بارڈر ایریا دی فکر بتا سو لگا لگا خپل لگا لگ نورم سیوا کئی کنا دا کسی تازہ لاخی خلق ایتا اس تا پتا دا پارشی بنا در ساتھ کسی سخی سم خبرم وانا مطلب دا اشاری با منصر پا بروقت شیر کوئی نون بدان در رسو.
بلخوا دا ٹوپکیو حاجی سردار حسین چه دا شیعگانو مقامی تنظیم دا انجمن حسینی مشر دے وای پا محرم یاش کی دا سیکورٹی پا حوالا لحکومتی انتظاماتو او حلو زلو دوی مطمئن دی او زیاتوی
نا اشنا سلی سر پا کور دا چوک تعلق ونا ستی اغتا چپ هم دردی و سوانه که اغاچی تا خونی تا رو نوالی ما اطول نا انشالله دا امید آده انده سی بکی یا نور امو خبره سیکوریتی انشالله مضبوط آده
دا ده تسنگ دا صده ملک حاجی سلیم خان اورغزی وای دا زینو عناصرو دا کوشش ده چه با محرم میاش که دا شیعگانو مراسم دا دیل پارا پا نخه کده چه ها غلطا بدمنی اوکرکا و نخوره شی
نمو با آغا کواتونه چه ملک دا ننه غیر مستحکم کهی نو اغو کواتونو سازشونه با منکام کهو آو پا خفل ملک با انشاءالله
د کورمې په پاړه چنار کې له اتوار ورځې د محرم مراسم شروع کیدونکي دي چې دا به تر 14 محرم پورې جاری وي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
خدمتونکو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینو برخو کې د وسلوالو پر بیا فعال کېدو اندېښنې ښودلې دي. د اپوزیشن غړو په غونډه کې د نامنو د تازه پېښو مثالونه ورکړي، خو صوبایي حکومت ویلي دي چې وسلوالې ډلې منظم کېدو ته نه پرېږدي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې په بیلابیلو سیمو په خصوصي توګه ملکنډ ویژن او وزیرستان کې په پیښو د بحث رستو د حکومت نه غوښتنه شوه چې ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان د بیا فعال کېدو او منظم کېدو مخنیوی دي وشي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د بونیر ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان یو ځل بیا رابرسېره شوي دي او هغه په دې اکله د صوبې د پولیس مشر او نور متعلقه ادارو ته خبرداري هم ورکړې دي چې د دوی خلاف ته عملی ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د ملکن د ویژن ډیر ځله کې د منجرګي ځنې مشران په نخښه کول د دې خبرې ثبوت دي چې صوبې کې ترخګري په مکمل توګه نه ده ختمه شوې. سردار بابک وویل چې هغه ته پخپله د وسلوالو لاړه غواښونه ملو شوې دي او دا یو خط په ذریعه دا غنه د مالی مرستو غوښتنه هم شوې ده. هغه وویل باید چې صوبایي حکومت د ترخګرۍ خلاف خپل آواز او پالیسی څرګند کړي. دغه شان د دیر ضلع نه د جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وویل ترخګرو د دیر امن جرګې مشران په بمی چاودنو کې د وجلو ذمواري اخیستې وه، خو بیا د صوبې د اطلاعاتو د وزیر له اړخه بیان راغلی چې دغه یو ذاتی دشمنی و. هغه وویل پکار ده چې حکومت په دغه پیښه کې زخمی شوی او وژل شوی خلکو ته د مالی مرستو سره سره تحفظ هم ورکړي. خو بیا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې په جواب کې وویل منیر او دیر کې د ترخګرو خلاف پولیس او نور امنیتی ځواکونه فعال دي او د دوی حکومت نه غواړي چې په صوبه کې د 2008 نه هم کال پشان حالات جوړ شي. خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د هندوستان د حکومت لاړخه د کشمیر آزاد حیثیت ختمولو هم غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی قدمونو دونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه پروګرامونه لرو. خو اوس وخت شوه د ماسپخین یوونی به بجه. مریم مرزاده نه د خبرونو لنډی سور.
وزیر اعظم عمران خان یو واری بیا ویلی چې که پاکستان او هند کشمیر په مسله یو بل ته مخامخ شول نو د یوې اټمي جګړې ګواښ رامنځته کېدی شي. دا خبره عمران خان نن په اسلام آباد کې له کشمیریانو سره د یووالي منځلو ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړه. له کشمیریانو سره د یک جهت احساس نن د غرمې له 12 بجو نه تر 12:30 پورې دوام وکړ چې د نیم ساعت لپاره سایرن پکې وغږېدي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه هم شي نو په افغانستان کې به خپل فوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتېرو شمېر 8,600 ته ښکته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پېښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه مکمل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویل کرنې ته نشي ورکولی ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکهداران ورباندې کار کوي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونو زده کوونکي له لوړو زده کړو بے برخی پاتی شوی. نوموڑی پرون مشال ریڈیو تو ویل لدری نیم وزر و سخزیات و سکون کو که تر نیمائی زیاد و تا داخلی ندی ملاوی شوی. بسیم انتظامی آوائی در سکون کو سونز و دحال لپاره گامو نافستی. امریکا پر لبنان و عمان که در ایران پلوی و سوال دل حزبولا پر تمویل یا لڑبندیزون اعلان کری. در امریکا در مالی چار و وزارت بیگا ویل پر لبنان نشت جمال ٹرست بینک تا حزبولا در ناکانون مالی و بانکی فعالیتون و سر در ملاتر پسر گندیز لگوی. یو ایرانی چارواکی ویلی چه در امام خمینی خلای مرکز کی او راکټ تر پلان شوی آزموینې مخ ته چاودیدلې. ظاهرا د روان کال په هیواد کې د راکټ ته تجربه د ناکامۍ درې مرتبه خدا. غربي رسنۍ وايي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستو پر بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړل.
قدرمن ودونکو وزارت دوه ونیز خبرونه لرونو راځي چې لومړی تاندې هلي خبرونه ته وښو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنده سره جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
قبایلی ضلع چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې تعلیمي ادارې شته خو فعاله نه دي. د نن په پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو پر تعلیم خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پروفیسر محب وزیر وایي په قبایلي ضلعو کې د جنکو هلکانو تعلیمي ادارې شته. په ډیرو کې په نامنیو او جګړو کې ړنګ شوي دي. په ځینو ځایونو کې حکومت تعلیمي ادارې بیا جوړې کړې دي او اوس په ورو ورو فعال کېږي، خو باید چې حکومت ورته پوره پام وکړي.
تعلیمی ادارے زپ خپل لگ د دې سیمه سره او تعلق دې خاصون د شمالي وزیرستان زوینم ګورم. نو تعلیمی ادارے شته دی التا د تعلیمی ادارے البته فنکشنل نوې تا یو ستونزا وا. خو اوس زما سمرا خیال دی یا زوینم نو التا هغه اداره آرام آرام سره فنکشنل کیږي ځکه چې خلک یو ضرورت محسوسوي. خلکو اوس نو پیژندلا چې نر او خزا او بیا تعلیم ضروري د خلکو د ستونزې ولیدلې، خاص کر د اپریشنونو په وخت کې چې کله دوی د مهاجرت ژوند کول نو په هغه وخت کې دوی دا محسوسه کړه چې زمونږ زنانه چوپا خل دی زمونږ زنانا خلا رائے نشی خلق تا خول زمونږ زنانا پا اسپتالونو کی دستون جو سرا مخ دی زمونږ زنانا پا بازارونو کی دستون جو سرا مخ دی نو د دې وجنا دوی اوس دا سه هغه ریلایز کو چې نو د زنانا تعلیم وکړي چې ضروری دی.
د قبایلی ضلعو تستکونکو جنکی غړي وایي په قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي د نجونو تعلیم د پخوا په نسبت زیات شوی دی. دوی وایي بیکوری او نامنۍ اوس د سیمې خلک پر دې پوهه کړل چې تعلیم نه یوازې د سړو بلکې د ښځو او نجونو لپاره هم ډیر ضروری دی. د قبایلی سیمو د ځوانانو د اسمبلۍ مرستیال سپیکر او د قبایلی سیمو د خیر ښېګڼې د یوې ادارې فائده غړي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیه خان وایي نامنۍ او بیکوری چې څومره تاوان تعلیم ته رسولی دی همدومره اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي.
ګوري چې که مونږ وګورو نو په دې پوره عمل کې چې د کم په فاټا کې کم دا ملیټنسي وه یا چې د کم حالات تېر شو نورو نه زیات نقصان چې کم دی هغه که مونږ وګورو تعلیم ته رسېدلی دی. تعلیم په مت کې یو 50 کاله چې کم ده شاته لاړه ځکه چې هلته چې کم انفراسټرکچر دی کم سکولونه وو آلریډي هلته چې کوم ایجوکیشن مسله وه سکولونه کم وو خو شته سکولونه دي مونږ سره هغوی هم تباه شول په دې عمل کې. او دېنه علاوه ځایي خبره ده چې دا به وخت به په دې کې څه نه څه لګي ځکه چې دا انفراسټرکچر دوباره سوال دا دوباره چې کوم دی جوړول خو بیا هغوی ته یو مهم چلول چې هغه کې مونږ د زنانه د جینکو په خاصه توګه مونږ د هغې اډمیشن د هغې داخلو لپاره چې کوم دی هغې لپاره هلې ځلې شو هغې لپاره کوشش وشي نو تاریخ خو ډېر زیات افیکټ شوی دی ډېر زیات اثر پاتی وکړي دی خو د بهر حال دی لپاره چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ دی یا چې کوم غیر حکومتي یا غیر سرکاري ادارې دي چې کوم تعلیم په مت کې چې کوم دی هلې ځلې کوي نو زما په خیال د دوی کوششونه چې کوم دی هغه په دې وخت کې د عام حالاتونو زیات په کار دي زیات ضرورت دی تعلیمي ایمرجنسي چې په پرایمري لیول سکولونو کې زیات نه زیات چې کوم دی د اډمیشن غني داخلي شي.
نادیا خان وای اوس په پیښور او نورو خارونو کې د قبایلی ستکونکو شمیره زیاته شوې ده خو په قبایلی ضلعو کې میشت خلک لا هم د خپلو ماشومانو لپاره پوره تعلیمي سهولتونه او سکولونه نه لري.
یونیورسيټو ته که زه وګورم نو دا خبره صحیح ده چې فاټانه کې کوم دي د زنانه او شمیر زیاتی خو دا هغه زنانه دي چې کم په خبر کې چې کم دي ژوند کوي په دغه علاقو کې ژوند کوي. سوال دا دی چې کم زنانه په قبایلی سیمو کې دننه ژوند کوي الته کې اوسېږي نو د هغې زم چې د هغې شمیره چې کم د زیاتولو لپاره کوشش پکې چې کم زنانه په خبر کې په اسلام آباد کې دغه رنګ په سرخارونو کې ژوند کوي هغه په تعلیمي واقع مسانې دي اغه یم څه ته هم راتلی شي او دین علاوه اغه چې کوم دی دغه کور والام چې کوم دی غوې دمر سپورټ دی غوې دمر اغه مدد کوي په تعلیم کې او په یونیورسيټي کې په ځینو کې دا خبره شته چې ردی باندې تعلیم مونږ کوو او دا یو ضروری شی دی. خو چې کوم په فاټا کې دنه کمی زړه دي فاټا کې کم دنه چې زموږ فیمل دي میټرک کې کوي دی یا په دولسه کې کوي دی نو هی هاي ایجوکیشن یا کوم دی اعلی تعلیم لپاره اغه لپاره مواقع نشته ځکه چې فاټا کې یونیورسيټي نشته دی. نو زما په خیال چې کوم ته دغه خبره ده مونږ لپاره د سوچ خبره ده دغه ده چې کوم په فاټا کې بنه لري یا په دغه رنګ علاقو کې چې هغه بیکورډ علاقه دي یعنې چې هغه د مترکیا په علاقې نه دي نو هلته کې د ځانو په اعلی تعلیم کشمیري کې څه خاص فرق نه دی راغلی باید چې په هغه باندې کار وشي.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قبایلی ستکونکو د تنظیم یو پخوانی غړي سمرینا خان وزیر وای باید قبایل اوس ځان پر دې پوه کړي چې په حالاتو کې د یو ښه بدلون لپاره د هلکانو سره سره د نجونو تعلیم هم ډېر ضروري دی.
په خوا بد طریقه و سدور جنکو با اول خو کې د شکل چرم مجو نور شنه پکې و دوره لکه په هم نو خو وسته کوم جنکی دی اغه وس کوشش هم خپل زیات کیو یو اویرنس هم پکې ډېر راغی نو اغه اویرنس وته نه د تعلیم و جنا او د اورګنایزیشن طرف تم چوکاو د زیات کیو جنکی لکه پوهه شوې ته او لکه فایس سکول دی نو الکان سره په لکه کندې سکندې ملاکه کنه نو اغه شانتي با جنکی هم کوشش او شروع کړی دی ځکه چې دا څغت انقلابونه دي د فاټا په قسمت کې د کم چې ټول سترګل دی ټول کوشش دی نو دا په یوازې باندې الکان قبول نشي نو پدې کې اوس یو خو اویرنس ته کم دا غا بنیادی شی دی تعلیم بنیادی شی دی او بیا یو دا په صدا بلا څو کولې نشي او د جناکو سنیمه آبادی د پفاټا کې د نیمه آبادی څخه مده هغه په زنانه باندې مشتمل ده نه چې دوره آبادی پلس باندې لاس کېږي او کښېني که نه، نو دا معاشره داسې ترقي کولی نه شي. تاسو مختلف ممالک لکه چاینا او په دې کې دا کنټري ځکه مخکې دي چې زنانه هم ورسره څه کم دي، د هلکانو سره کوششونه کوي، محنتونه کوي. نو ایون کې تاسو کفاټ ریفارمز وګورئ، نو دا هم د زنانه د کوششونو بغیر به دومره اویرنس نه و راغلی. تاسو وګورئ یو دوه اوازونه به خو هغه دومره اوازونه دومره مؤثر دي که نه، چې هغې په غټ پیمانې باندې یو هغه سوچ جوړ کړو. میډم نوشین جمال ده ورسره، مختلف عزیزه محسود ده، دغه رنګي نور هم داسې اوازونه دي که نه، چې هغې کوششونه بغیر د نن سبا څه کم سوچ راغلی، کمه پوهه راغلې ده، نو دم ناممکنه وه.
سمرینا خان وزیر وایي اوس په قبایلی ټولنه کې مثبت پرمختګ روان دی او دغلته ډېرې ادارې جوړیږي او خلک هم د خیبر پښتونخوا د نورو برخو غوندې د جینکو تعلیم ته پام کوي.
وس خو ډېر زیات ښه شو. اول خو تاسو ته په ذهن کې بهیڅ څه ده، جنوبي وزیرستان کې هلته جناکي په روډ باندې راووتې د خپل تعلیم د حق لپاره، او تقریبا د 2.5 کیلومتره دی په خفې باندې لاړلې او هلته پروټیسټ وکړو، هړتال وکړو. چې دا تاسو وګورئ، دا زمونږ والا څه کمې ټیچرس دي هغه نه ورته راځي، لکه خپلې تنخواه څه کمې دي هغه په اسلام آباد کې ناستې دي، په مختلف ایریاز کې پېښور کې ناستې دي، او دې څه کمې دي مونږ ته دلته کلاسونه نه اخلي. نو هغه اول دا د دې شی عکاس دی تاسو وګورئ چې په جنګو کې څوره پوهه راغلې ده، لکه جنوبي وزیرستان ایجنسی کې دا حالات دي. دا پته لګي چې دا تعلیم حواله سره څه کم دي کوششونه دي. دا د زړه غواړي چې مخکې هم دغه شانتې وشي، خو په دې کې شی دا دی چې سرکار خپل ذمهداري هغه شانتې نه نبه کوي. نو اوس کله دا بهانه ورته جوړه کړي چې نه جنګي ته اجازت نشته، ټرایبل کلچر دی او دا شونه شونه دي، حالانکه چې کومه جرګه راځي نو هغه وایي چې نه مونږ جنګي تم پکې تاسو ادارې خو راته جوړې کړي، نو بیا به جنګي تعلیم کوي. نو اوس هغه خبر نه ده، جنګي هم غواړي چې دې تعلیمونه وکړي، د دې مور پلار هم په تعلیم کې خو وس څه کم د حکومتي غیر ذمہداري دا غیر سنجیدګي دا، نو په دې باندې پکا دي چې دې سوچو کې حکومت.
دا چې د قبایلی ضلعو په کومو سیمو کې د نجونو تعلیمي شرح زیاته ده په اړه یې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خور غړي نوشین جمال وایي
سره د هاسټل کې افریدیان مواد کې هم ګور بیا کومې وال دي، او شیا کمیونټي خو ډیره زبېم څه تکراري اور اخر لکه دغه کوي اوس لګ لګ ډېر لګ لکه هغه کې درې تحصیل دي که نه، صدا دی، علیزی دی، اور پاڑا چنار دی. زه خو اکثر پاڑا چنار ته د فاټا والا اسلام آباد یم که نه، هغه خو هغه خلک حقیقتا لکه د ژوند هر یو دغه نه صحیح واقف دي. یعنی هغه پاکستان کا نیکسپ کئی کانسٹیٹیوشن لحاظ سرا وہ 14 اگست سے سیلیبریٹ کی سخار کی اسلام آباد کی سیلیبریٹ کی، اور یعنی غا سبق کی اور ڈر کی اگر پرائیویٹ اسکولوں کی دورا مقابلہ بھی کے نام اگر کی کوئی ایجوکیشن میل فیمیل خود سبق کی مگر چین کی پشاور ہاسٹلوں کیم دی، ماشاء اللہ اسلام آباد ہاسٹلوں کیم دی، اور یہ ڈیزائن ہے کہ ماسٹر کے لیے گیری بیز اغا غورم بیر نمبر باجاوڑ کی مصورت حال دیر بہترین دی سکول دی پر امام وزیرستان کے ایکسپلورر نشتر خراب حالات فیملی ٹرمس یعنی مو رشتے وغیرہ شوی دی نو مغازی کی زکا آنا جانا کی گی پھول نا بد حالت دے گا یا مومند کے لی ویلی سو مومند دا زلارو ما دا زیارت کلی وی لکڑو والا نو اگو غزی کی دورا خیشتا ماربل ہوا جی کنا سو زیم سا خلق انتہائی مالدار دی اور اگو خواست دورا بات حال لے کری اگو وہ دورا لے نا روڑی اگا پورا کم کلی ہو کنا کم از کم سب امیم 24-25 یا 26 کنو بانے مشتمل دی اکی چینا کو قرآن مجید سبق ہم نوی علیم اسکول سبق خو بھی ایریا کی بالکل اسکول بوم نا جینا کو والا پورا ایریا کی نا لکڑو کلے وکیلی یہی زیارت کلے ہی لکڑو کی بغد کی پورا ایریا کی اور دا باجاور سراب یا لکڑی نا یو 15-20 منٹ سے مازل کی دا باجاور سٹارٹ کی دا باجاور روڈو نا اگو والا کم اگا دا گا دی غدر بہترین نی طور طریقہ بے اسکولو نا خاص اسکول نا اور او سم ریسنٹلی مخل کی ما دا دورا کول سمشو باجاور کی یو واحد مخل کی خدو کالش دیم اور کنا دا ٹیچر
عزیزہ محسود چھ د قبائلی سیمو تستکون کو د تنظیم فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن غری ہمدا وائی او سزیاتی جنکے پ تعلیمی ادارو تستکون کو پ تنظیمون کے لیے دل کی گی او د غبا پ قبائلی ضلعوں کے چھ اوس تخبر پختونخوا برخدی یو خ بدلون راولی
جی بالکل لکه پیلا خو بالکل چاته پته نه وکنه د دې تنظیمونو چې دا ارګنایزیشن زم دي او بل دا چې مطلب پرشتیا دي کې سنه سکار کیږي او فائدہ رس اوس ما سره چې مونږه کوم ارګنایزیشن دي تقریبا دوه درې کالونه دي کې يم کنه او ما په خپل چې کله وکړو چې او دې کې خو پرشتیا کارم کیږي او د مونږ فرض چې څومره مسلې دي ان ور سره حل کیږي او اوس ما سره مخکې دومره ترکیم وکړل چې اوس مونږ دې قابل شو لکه زمونږ پیلا مین مقصد ایجوکیشن دي نو هغه د پاره مونږ اوس دومره وکړل چې پوره اکیډمي د فاټا سټوډنټس ته کول وکړه د پی خبر کې اوس ریسنټلی کنه اوس سٹارټ شوی دا نو اوس چې څومره مجینه کې دي پیله خلکانو په دې تنظیم کې او زمونږ د کما اف اس او چې دا د کې صرف ګرلز دي نور چې کم فیډریشن دي یا نور دي هغه کې مطلب ټول بوایز دي دومره ګرلز پکې نشته نو چې زمونږ اف اس او کومه ده ماشره دي کې اوس ګرلز نور هم راځي لکه زیاتېږي او بالکل ټول مخې ته راځي او هر څه کې ښه حصه اخلي کنه او خو پویم شوې لکه ایون داسې په څه باندې پویم نه وي لکه چې څه مسلې دي او دوی بیا شیر کوي هغې دپاره څه پراپر سولوشن هم دوی مونږ سره شیر کوي مطلب دوی یو کنټریبیوشن کوي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې
اوریدونکو دا به د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
کزمن اوریدونکو نن په ټولنیزې شبکې او سغدریزې خبرونه کې په ټولنه کې د سغدریز افکارو پر تاریخ غږیدلی یو. په دې خبرونه کې راته په هانو د سغدریزې د بڼو او قسمونو په اړه هم معلومات راکړی دي او د تیرې اونۍ بحث دوام ورکړي. ټولنیزې شبکې او سغدریزې خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. د سغدریزې نظریات څنګه کار کوي؟ سغدریزې په مجموع کې څو بڼې اشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسې او خیلاسې سختریځې نظریې څنګه ارزوي او تجزیه څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې ونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختریځې د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سختریځې خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو او د خالي پر ورځ پر پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سختریځې
اوریدونکو تیر اونۍ موږ په ټولنیزې شبکې او سغدریزې خبرونه کې د سغدریزې پر تعریف او نوعیت وغږیدو. تاسو خبر شوئ چې د سغدریزې د تعریف په اړه د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سغدریزې ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سغدریزې د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیز علومو او سیاستیاتو کې د سختریزۍ تعریف خورا بدل دی. د جرمنی په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیز علومو کې د سختریزۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه حملارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې یا د دغو ډلو تعریف پورې وتړو.
په تېره خپرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سختریځۍ لامل بللی و. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل سخت دریځی گنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس دیوکس لٹولن سخا جلا گنل
همره سخت دریزی ده لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله.
خو د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز سیړونکو هیلی معلوم ویګ راته ویلی ول چې د هرې ټولنې حالات او شرایط او کلتور او سیاسي ژوند ته په کتو هلته د سخت دریزی تعریف کول پکار وي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو سیړونو نظر کې مشخصه اوسم، نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریزی ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د ایسبې سخت دریزی په سترګه هم نه ګورم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تیرې خبرونې پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت کوهان د سخت دریزی یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم، که موږ د دې خپرونې لپاره سخت دریزی پیژندل غواړو، نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یوه ډله له ټولنې څخه د باندې بلل او له ټولنې د ایستلو هڅې او افکار سخت دریزی وي. خو دا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ بیایو او د سخت دریزی د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال څېړو. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی ته وګورئ. سخت دریزی او د دې نظریات په خوانی تاریخ لري او پاړې پر نړیوال کچ څېړنې شوې دي. اندا چې ځنې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعه، سکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثه، ټیررزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګرۍ او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سخت دریزی بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سخت دریزی په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سخت دریزه افکار او نظریات له یوه خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سخت دریزو ډلو بڼې یا اشکال ښیي.
او که څوک یې نه قبلې یا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو، دا بالحق چې همدغه دریس پورې تړاول لري. موږ دیني سخت دریزی ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنی نور ایدیولوژي پورې تړاول لري، راستیانی یا شفیانی هم درو.
د کاناډا د یارک پوهنتون څېړونکی از ملک وایي کله چې یوه ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي، نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دوه اړخیزه کیږي. د ده په خبره کله چې یوه ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي، نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وښيي. سخت دریزی د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې ویل، له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو، نو د بشپړ تفریق ښکار کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي، نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي، نو خپل پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر، نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي،
د ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یو والی او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسې شاته ولاړ شئ نو دا درجوتیږي چې په 1900 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړېدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې مهاجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده، بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري. که د وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو نو داسې ویلی شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده، نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریزي لا پراخیږي او په هر ټولنه کې یې څرک لیدل کېدای شي. خو شنونکي په ټوله کې د سختدریزي دوه لوی اشکال، ډولونه یا بڼې ویني. یو ته یې خلاصې سختدریزي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسې سختدریزي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو نو هلته شنونکي خلاصې سختدریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خپرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریزه نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریزه نظریات پخوا ول خو اوس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې یې ځینو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسې ډلې تقریبا نشته. دویم، کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي. او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سخت دریځې نه دي، بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسې سخت دریځې څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظری ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سخت دریځه ده، نو دا خبره به ما خفه کړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشه صدیقی په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریزه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریزه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریزه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناتسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې یې ریښې دي او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
دیدی ایدئولوژی هم هماغه لري. فاس کوم په آلمان کې که تاسو راسلاس سختدریز د ګوري هغې دي ایدئولوژي وڅېړي، هغې دي بېرته تړاو نیسي هیټلر ته او بېرته تړاو نیسي چپلاس سختدریزي. معمولا هغه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته ویلی شي چې مارکسیست او کمونیزم دي، که نه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فعلا که موږ داسې د یو سختدریزي یا داسې یو تګلارې څېړنې وکړو، ایدئولوژي لحاظ موږ کوم چپلاسې
په افغانستان کې نه لرو. وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسې ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
ځینې ځانګړتیاوې په خلکو کې لیدل کېږي چې هغه هم تاسو ورته کولی شئ چې ووایئ چې دا پوزیټیو اخلاقي د مثال په توګه کچیر تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وګورئ تاسو کتلی شئ چې کچیر د یو سیاسي اجنډا باندې کچیر اختلافي موږ همشه دوه ګروپ لرو، یو هغه ګروپ لرو چې دغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغه پلوي کوي. او معمولا د دې په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې د دې کوم پالیسي یا کوم لاره چې د دې انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راستیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخابي، یعنی صرف هم چې د دې په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دینه کار اخلي کنه، یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په هغه باندې بحث کول هغه د فشار لاندې راوستل، دا هغه تګلارې دي چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولی شئ چې وګوري او ثابت کړي او په نورو هیوادونو کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بوګ د نړیوالو ټولنیز چارو د درو پوهانو نظرونه راوخیستل او پر دې مو د ځان پوهولو هڅه وکړه چې سختدریز افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په وسنی دور کې او په ځانګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختدریزي څو بڼې لري. تاسو اوریدل چې پوهان وایي چې سختدریز افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختدریز افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یوه ډله بله هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سختدریز نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختدریز افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خبرونې په بله برخه کې دا بحث نور پراخه کړو. په مخه
ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ.